ستړي مشي دا مشال ریډیو ده پښتونخوا کې د غرمې یو وخت شوې ده د مشال ریډیو د دې خبري غړې د قربه په هي سما مجید بابر او د خبرونو د ویان ګوروال کاکړ او سره د ملګری اسحاق امیری سلامونه زمونږه باندې روانه خبرونه کې په کراچۍ کې د جلوهلو خلکو چې اوس شمیره نه هوسو مړو تر رسیدلې ده د دین علاوه یو شمیر نور راپورونه او مطالب مو درته راوړي دي د دې ترڅنګ د خبرونه پرسته نیمه کې به تاسو ته د خبرونه هم اوري په اول خبرونه د بوروال کاکړنه
نمړای د مهم خبرونو سرچې کې د پاکستان په سیمه صوبه کې د ګرمۍ لامل د مړو شمیر تر 900 اوښته د نیټو د دفاع وزیران نن د افغانستان پر مسله خبري کوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د ایټمی پروګرام په اړه په نړیوال خبرو کې د ګډون لپاره ویانا ته ځي اوس بشپړ خبرونه د پاکستان په سیمه صوبه کې د ګرمۍ لامل د مړو شمیر تر 900 اوښته دي حکومتي او صحي چارواکي وایي چې ګرمۍ زیاتره خلک په کراچۍ کې وژل دي دوی وایي د مړو مجموعي شمیر پرون له هغه وروسته زیات شو چې یوازې په کراچۍ کې 195 کسانو ژوند له لاسه ورکړ د کراچۍ د جنا روغتون د بیړني حالات څانګې مشرې ډاکټرې سیمې جمالی بیګا خبریالانو ته وویل
پچھلے چار دن کے اندر ہمارے پاس اتنے مریض آئے
ہیں تیر سلور روزو کی زمان روختون تا دمرا جلو حالی ناروغان راول شیوول چی پا تاریخ کی سارے نلری ترو سب کوری منگ نیزی دے ونین زر ناروغانو در مل نکڑے او دی تر سنگ تر دے دمائی واز زمان پر روختون کی دے تودو خلا ملا درے سولاس کسانو خپل جوان بائی لالے
په عین حال کې د سند د وزیر الله سید قایم علی شاه په ګډون یو شمیر صوبایي وزیرانو د احتجاج پر مهال د ګرمۍ له کبله د مړو پړه د پاکستان پر مرکزی حکومت اچولې ده دوی ویلي چې مسلم لیگ نون مرکزی حکومت ولسته د روژې په میاشت کې د پوره بجلی ورکولو ژمنه نه ده پوره کړې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د خیبر پښتونخوا پر 315 پولینګ سټېشنو له سره ځایي ټاکنې کوي دا پولینګ سټېشن په 15 بیلابیلو ضلعو کې دی د انتخاباتو کمیشن دا اعلان د چهارشنبې په ورځ په داسې وخت کې وکړ چې د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي ټاکنو رسمي نتیجې اعلان کړي د انتخاباتو کمیشن وایي پر 315 پولینګ سټېشنو ځکه له سره ټاکنې کوي چې هلته یا خو درغلۍ شوې وي او یا هم نورې ګډوډۍ رامنځته شوې وي د دې بیا ټاکنو په اړه لا نیټه نه ده اعلان شوې په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي ټاکنې د مې میاشتې پر 1.5 نیټه شوې وي عوامي نېشنل ګوند جمعیت علما اسلام او پیپلز ګوند په خیبر پښتونخوا کې پر واکمن ګوند تحریک انصاف د پراخو درغلیو تور پورې کړ خو هغوی نه مني د نیټو د دفاع وزیرانو د افغانستان پر مسله خبري کوي د نیټو د دفاع وزیرانو غونډه پرون په بروکسل کې پیل شوه د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی به نن په دې غونډه کې شریک شي له بروکسل د مشال رادیو خبریال وایي چې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان وضعیت وڅېړل سي او د دفاع وزیران به هم په دې هېواد کې د نیټو د راتلونکي ماموریت په اړه هم خبري وکړي په نیټو کې د امریکا دایمي استازي دوګلاس لوټ وایي د نیټو د غوڅ ملاتړ له ماموریت وروسته به هم امریکا په افغانستان کې د پیلیدونکو نوي ماموریت زیاته برخه جوړوي دوګلاس لوټ د دغه نوي ماموریت د سرنګوالي په اړه څه نه دی ویلي د امریکا د خزانه وزارت د چهارشنبې په ورځ پر مولوي عبدالرشید بلوڅ بندیزونه ولګول ادعا کیږي چې مولوي عبدالرشید بلوڅ د طالبانو جګپړی غړی دی نوموړی یو کال وړاندې افغان چارواکو نیولی و د خزانه وزارت وویل مولوی عبدالرشید بلوز د افغانستان د کندوز ولایت لپاره د طالبان نومول سوی والی و او د پر ائتلافي او افغان ځواکونو د بریدونو او ځانمرګو بریدونو په تنظیمولو کې مرسته کړې وه هغه په دې هم تورن دی چې په سیمه کې د مخدره موادو د سوداګرۍ د خوندي کولو له لارې له طالبانو سره پیسې راټولولې د امریکا قانون د خزانه وزارت ته اجازه ورکوي چې د هر هغه کس شتمنۍ یا بانکي حسابونه کنګل کړي او امریکایان ورسره له معاملې منع کړي چې نړیوال ترګر نمول سوي دي امریکا له افغانستان سره ژمنه کړې چې د سپتمبر میاشتې تر نیمایي به د دې هیواد د فضايي حدودو څارنې ته دوام ورکړي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې یو چارواکی قاسم وفایزاده د چهارشنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل له امریکا سره قرارداد د روانې میاشتې په پای کې ختمیږي، خو امریکا ژمنه کړې چې نورې دوه نیمې میاشتې به د افغانستان د فضايي حدودو څارنې ته دوام ورکړي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې د حالاتو خرابېدو ته اندېښمن دی. نوموړي ویلي دوی باور لري چې د افغانستان له 24 ولایتونو څخه په 15 کې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش فعاله ده. د روس اتار تاس خبري اژانس وایي ولسمشر پوتین د چهارشنبې په ورځ په ماسکو کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل. حامد کرزی د روس د نړیوالو چارو د شورا په بلنه د هیواد ته ورغلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د ایټمی پروګرام په اړه په نړیوالو خبرو کې د ګډون لپاره سبا د آسټریا پلازمینې ویانا ته ځي. دا اعلان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربی د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وکړ. ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونو پر یو داسې تړون خبرې کوي چې په بندیزونو کې د نرمۍ په بدل کې به ایران خپل ایټمی فعالیتونه محدودوي. له ایران سره پر دې موضوع په خبرو اترو کې برخه لرونکي هیوادونه امریکا، روس، چین، بریتانیا، فرانس او جرمني دي. په خبرو اترو کې شکیل وغاړو ټاکلې ده چې د روانې میاشتې تر پایه به یو تړون ترسیږي. او د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند د هغو څرګندونو په اړه له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره غږېدلی چې وایي امریکا د فرانسوي ولسمشر په اړه جاسوسي کړې ده. د فرانسوي ولسمشر دفتر د چهارشنبې په ورځ وویل چې دې مشرانو د ټلیفون له لارې خبرې وکړې. دا لغ وروسته ده چې ویکیلیکس د جون پر 23 نیټه وویل د امریکا د ملي امنیت ادارې له 2006 کال تر 2012 کال د فرانس د اوسني ولسمشر په ګډون د لوړپوړو فرانسوي چارواکو په اړه جاسوسي کړې ده. د خبرونو پای او سم تاسو د کرنسی بې او د موسم حال له سراج ظهیر اوري.
نن د زیارت پورس د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکای ډالر په 102 روپی او 90 پیسې اغستل کیږي، یو په 103 روپی 10 پیسې خرڅول کیږي، یو پاون په 107 روپی او 50 پیسې او په 107 روپی او 50 پیسې، یو یورو په 145 روپی 10 پیسې او په 145 روپی 50 پیسې، د متحده عرب امارات درهم په 28 روپی او 25 روپی 25 پیسې، د سعودي عرب ریال په 20 روپی 25 پیسې او په 20 روپی 50 پیسې، او یو افغانی په یو روپی 2 پیسې او په یو روپی 4 پیسې، او 224 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي، او 224 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی، او کوټه کې به اسمان شین وي. د غرنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 22، بنو کې 34 او 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات 33 او کم نه کم 43 ډیګری سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار بوریوال کاکړ او د موسم حال او د کرن شوبې درته زمونږ همکار سراج ظهیر وړاندې کولې. د مشال ریډیو د اوسنۍ خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. په کراچۍ کې د سخت ګرمۍ له امله د مړو شوو کسانو شمیره 909 واوړی ده، خو د موسمیاتو د محکمې یو چارواکي دا زیری راوړی دی:
کراچۍ موسم خو به انشاءالله نن نه آنورډ بس نارمل ته راشي، ټمپریچر به هم لاندې راشي، ورسره هوا چې کوم نمی تناسب دی دا به هم لاندې راشي.
د بکخیلو کډوالو کیمپ کې میشت ابوبکر صدیق وایي امنیتي سرتیری د سلام ځواب داسې وایي:
لا ابو قسم دو پمو سره چا زغ دا کری ای پاو جو والا او تو دین دی وای خان ته کو اے قسم تو خره کی والا ہے او اس گناہ میں نہ کرا دا نو نو سره جا ولا ہے.
د بجلی نشټوالی د مومندو اوسیدونکو د توانایي یو بل ذریعہ تا واړول
په شمسی نه باندې خپل وخت تیرو، شمسی نه نسو بل دوونه من تنګي په خوا باندې من په کویانو نه دغه اوبه ایستلې په کرکوړو وسه هغې ته من موټرې لګولې دي. من
د پښتنو پیغلو دپاره خپرونه تاندې هیلې به فرخنده اسد ناورو د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې نه خپنی غوري. د دې ترڅنګ زموږ دا خبرونه د موږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم لوستلی او هم اوریدل شي، او که غواړئ د سیمې او نړۍ نه لمحه په لمحه ګړی په ګړی خبر شي، موږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګری شي. پته مو ده مشال ریډیو. ورځو د دې خبرونې پیل کوو د سر راپورته ورځو. څنګه چې تاسو په خبرونو کې اورېده، په کراچۍ کې د تېرې یوې اونۍ راهیسې د ګرمۍ سخته لړۍ روانه ده. دغلته د بجلۍ نشتوالی هم دی چې له وجې په دغه ښار کې او د دغې صوبې په بېلابېلو سیمو کې د جل وهلو له وجې د مړو شوو کسانو شمېره 900 نه واوړېده. نور تفصیل سراج ظهیر نور.
د سند صوبې د صحت محکمې د چارواکو په وینا چې تیرو 15 ورځو کې د سخت ګرمۍ او تپ له کبله د مړو شمېره د 990 نه اوړېدلې ده. سند حکومت د صوبې په ټولو سرکاري او غیر سرکاري اسپیتالونو کې هنګامي حالت نافذ کړی دی او انتظامیې ته هدایت جاری کړي چې د متاثرینو درملنه دې په ښه شان وکړل شي. د دې ترڅنګ د لوی سرکاري جنا اسپیتال ویاندا ډاکټر سیمی جمال وایي چې په اسپیتال کې د مړو شمېره 311 ته رسیدلې او د نورو یو شمېر حالات مرګونه دي. د غرنګ د سیول اسپیتال ډیپټي میډیکل سپرډنټ ډاکټر مظفر حسین وی چې د دوی په اسپیتال کې د مړو شمېر تر 300 ته رسیدلې ده. له دې سربېره د کراچۍ په میټروپولیټن اسپیتال کې 200 او لیاقت نېشنل اسپیتال کې 60 کسان مړه شوي دي. له دې ترڅنګ د کراچۍ په چمن میډیکل انسټیټیوټ، د ماشومانو سرکاري اسپیتال، قطر اسپتال، ضیاءالدین، انډس او د لیاری جنرل اسپتال ته هم یو شمېر مړی راوړې شوي دي. د خیر ښېګڼې او غیر سرکاري تنظیم اے دی فاؤنډیشن یو چارواکي امان الله مشال ریډیو ته اووی چې په تیرو 15 ورځو کې یې مرکز ته د 800 نه زیات مړی راوړې شوي دي او دا مهال هم د 100 نه زیات مړی په اے دی سردخانه کې پراته دي. د شپې هم د غسل او کفن لپاره د مړو د راوړو سلسله جاری وه او تر دې دمه موږ څه د پاسه 800 مړو ته غسل او کفن ورکړی دی. یوازې بیګا د شپې څه د پاسه 100 مړي زموږ مرکز ته راوړی شوي دي او هغه په سردخانه کې پراته دي او دا په مختلف هسپتالونو او په کورونو کې چې کوم کسان مري هغه راوړل کیږي.
کله
چې مشال ریډیو د سند د موسم په حق لا د موسمیاتو محکمې او چارواکي سید مشتاق شاه نو پوښتل نو هغه وی
کراچۍ موسم خو به انشاء الله نن نه آنورډ بس نارمل تر شي، ټمپریچر هم لاندې راشي او سره هوا کې چې کوم نمی نمی تناسب کې دا هم لاندې راشي نو لږ به حالات ښه شي. باران امکان نشته خو چې کوم لو پرشر سیستم په سرفیس باندې او های پرشر سیستم جوړ شي هغه لږ کمزوري شو. چې کمزوري شي نو خپل سلور د سیستم به دوباره شروع شي او هغې سره به د ګرمۍ د دومره حد ته چې کوم دغه وده باندې کم شي.
یاد دې وي چې له 1300 ورځو راهیسې په کراچۍ او د سند صوبې په نورو یو شمېر سیمو کې سخت ګرمي وه او د موسمیاتو د محکمې په وینا چې دغه دوران په هوا کې د نمی تناسب 15% ته رسېدلی و چې له کبلې په دومره لوی شمېر کې خلک مړه شول. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
د خبرونه په دې برخه کې کراچۍ نه راځو پیښور ته. او د خیبر پختونخوا کې چې د 1 مئی د کمی بلدیاتی ټاکنې شوې وې، د پاکستان انتخاباتي کمیشن د هغې د رسمي نتیجو اعلان کړی دی. ټاکل شوې وه چې دا نتیجې به تر انتخاباتو یو هفته وروسته یعنی د جون پر 1 اعلانېږي، خو د یو شمېر ستونزو له امله دا نتیجې پرون اعلان شوې. په دې اړه باندې د مشال ریډیو خبریال خالد خان تفصیل زموږ همکار احمد شاه اعظمي سره شریک کړی چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
الیکشن کمیشن ویلی دی چې دا خیبر پختونخوا 15 ضلعو کې به په 300 او 15 پولینګ سټیشن کې یونین کونسل هم دی، په دې به یو ځل بیا ټاکنې کېږي. ځکه چې دوی ویلي دي په دغه پولینګ سټیشن کې یا خو درغلیانې شوي دي یا بد انتظامي شوې وه، د پولیسو او کارکردګي ښه نه وه، په دغه کې بیلټ بکس سوځول شوي دي، تختول شوي دي. نو په 300 او 15 یونین کونسل یا پولنگ سټیشن باندې به بیا ټاکنې کیږي. د دې لپاره نیټه نه ده ټاکل شوې. دا به هم وایم چې د پېښور شپاړس کونسل کې به بیا ټاکنې کیږي. دغه شان د نوقان دویش کم یونین کونسل دی په هغې به ټاکنې کیږي. د ختمي او د سرکاري نتیجو نه پس اوس به دلی حکومتونه جوړېږي او هر سیاسي ګوند به دغه هڅه کوي چې په کوم ځای کې چې دوی اکثریتي رایه اخیستې دي یا د دې کاندیدان زیات کامیاب شوي دي نو هغوی به خپل حکومتونه جوړوي. په خیبر پښتونخوا په څلیری ضلعو کې دغه ټاکنې شوي دي. کوهستان کې دغه ټاکنې نه وې شوې او په څلیری ضلعو کې بیا مختلف سیاسي ګوندونه دغه ادعا کوي. لکه په هغې کې پاکستان تحریک انصاف چې واکمن ګوند دی په صوبه کې هغوی وایي چې موږ به په زیاتو ضلعو کې حکومت جوړو. خو بل خوا بیا عوامي نیشنل پارټي په سواده مردان چارسدا او تورغر کې اکثریت دا کړی دی. دغه شان جمعیت العلماء اسلام په جنوبي اضلاع کې زیات سیټونه اخیستي دي او جماعت اسلامي په خطه او بره دیر کې. نو په ټول ضلع کې حکومتونه جوړېږي په ضلعي حکومتونه. نو د یو هم داسې سیاسي ګوند نشته چې هغوی به دا دعوه وکړي چې لکه په ټوله صوبه کې به د دې ضلعي حکومتونه جوړ شي. خو لویه خبره دا شوه چې څلیرش ورځې پس الیکشن کمیشن د سرکاري او ختمي نتیجې اعلان کړي ځکه چې د دې انتظار و. په دغه ټاکنو کې څلور اتیا زره کاندیدانو برخه اخیستې وه او بیا په درې څلوېښت زره چوکور چې هغې کې ضلعي کونسل و تحصیل کونسل و ویلج کونسل او نیبرهود کونسل په دې حلقو باندې امیدواران کامیاب شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو ستاسو پام یوې بلې موضوع ته راګرځو او زو اف آر بنو بکخیلو ته. په اف آر بنو کې د شمالي وزیرستان نه د بې کوره شو خلکو لپاره یو کیمپ جوړ کړل شوی چې ټول انتظام یې د پاکستانی پوسټ په لاس کې دی. سوره د مخکې یاد کیمپ ته د ننوتو په سر د کړکېچ له امله د پاکستانی پوځي سرتیرو په ډزو کې دوه ځوانان ووژل شول او نه نور ژوبل شول. دا چې په یاد کیمپ کې ژوند څنګه تیریږي تفصیل د یوې وړې دمې نه پس. د شمالي وزیرستان نه د بې کوره شو خلکو لپاره دا مهال د اف آر بنو په بکخیلو کې حکومت یو کیمپ جوړ کړی دی چې پکې د حکومتي شمیرې له مخه سه شل زره کورنۍ ژوند کوي. سوره د مخکې یاد کیمپ ته د ننوتو د رسمي اجازتنامې په سر د یوې شخړې پر مهال د پاکستاني پوځي سرتیرو په ډزو دوه بې کوره شوي ځوانان وژل شوي او نه نور ژوبل شول. د دغه کیمپ د امنیت ذمهواري د پاکستاني پوځ ده. دا چې یاد کیمپ ته ننوتل او وتل ولې دومره ستونزمن دي؟ د دغه کیمپ یو اوسیدونکی محمد وزیر د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
په کیمپ کې اوس ځان داسې ګڼه لکه یو قیدی نه وي چې قیدی لکه یوه مرغۍ چې پنجرې ته وچې او قیدی. زه خو خپله داسې وایم چې ما ته خپل ځان داسې لیده شي لکه قیدی چې وي ځکه چې په خپله مرضي باندې نه تا سره علما د بهر نه راوستې شي نه ته په خپله مرضي باندې خپله ښځه بهر یاستی شي نه خپله خور بهر نه راوستې شي. لکه هر څه د فوج په اندر کې دي په امیر خپله مرضي نه شته. لکه مونږ ته خو په خپله ځان داسې کتی شي لکه قیدی سره چې کوم عمل شي داسې مونږ سره شي.
د شمالي وزیرستان د عیدک سیمینا بې کوره شوی یو بل کس ابوبکر صدیق چې سره د خپلو ماشومانو بچو د بکخیلو په کیمپ کې میشت دی وایي سختو حالاتو او بې کورۍ میرمن او ماشومان نفسیاتي ستونزو سره مخ کړي دي. د بکخیلو کیمپ په څلورو برخو کې ویشل شوی او د هرې برخې بیا بیل بیل زونونه جوړ کړل شوي دي. د یو زون یو مشر منور شاه وایي چې دغه کیمپ کې هر څه په قطار کې ملاویږي او د پوځ لخوا کیمپ ته د ننوتو او وتو سره سره هر کار لپاره یو ترتیب جوړ کړل شوی دی.
تقریبا سات بجے بندے آؤٹ پاس ورکول شروع کیے گی. سبا وختي کسان راوتی وی هر یو کا سفل آئی ڈی کارڈ ورکوی طبیع پرچے ورکوی دوا چیک پوسٹ دی تقریباً 300 میٹر سو لڑے فاصلہ دے روڈ پورے آگا مونگ پیدل بنے تھے کبھی لیڈیز ہم مسلمان ہم مونگ تو لکھا تھا پیدل بنے دی ال تک دعا چیک پوسٹ دی دعا چیک پوسٹ بنے مونگ چیکنگ مشی ال تک مونگ دا پرچے ہو کا تلاشی جتا سارا پرچا بھی نویا گتا ہے جتا دور کو جتا سارا پرچا نوی نو آگا بیا واپس رہو لے گی
دو بکا خیلو دا کیم مشر بریگیڈیر مختار سر موچی پیاد کیم کی دا منشتو کڈوالو دستون دو پاڑا رابطہ اکڑا نو حق دا خبرو کولو نو ڈڑا اکڑا خود شمالی و درستان مرستیال پولیٹیکل ایجنٹ ظہیر الدین بابر چی پا کیم کی دا پوزی انتظامیه سر مرستی کوی وای
پورا کیمپ تو پورا دا فارمیشن دا لاند دے پورے یو سسٹمیٹک تو کے سر جو شے سسٹم زمونگا دا سٹیٹ ایڈمنسٹریشن دا ایف ڈی این اے اور دا نور خلق سسٹم نے کیسا کی چیز دا اگے کیسا کی مطابق سے پکن سے انشاءاللہ صدا سے خبریں نشتا دا جن اللہ تعالی صدا سے حالات جو شی چے دا خلق او اگا کس مسئلے اگا پر ٹائم باندے دا اگے اگالا اون شیو دا خلق اگا ایشو ایجیٹیٹ کی ادروائز تو زما ذاتی خیال دار قسم نے تو دتی نے پکن سے ورتے شی اس کے علاوہ ڈاکٹر خلق باہر تو پرائیویٹ کیمپینوں کے اور خود وقت ہم پاتی کی گی دا آگے پر تنافس پر اپرسین کے زیادہ تولی
پا بکخیلو کیم کی میشت محمد وزیر زیادوی چی پا کیم کی دا راشن ویشلو لپارا دا قطارونو جوڑاولو کمزائی ٹاکلے شوی دے حل تا دا سوری مناسب انتظام نشتا چلا وجی وقت پا وقت دا سخت گرمی لاملا بوداگان خزی و ماشومان بے ہوشکی گی دا دا پوینا دا 2 کلو کجورو لپارا ہر کڈوال دا درونا تر سلورو گنٹو پوری پا قطار کی انتظار کوی اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ دا خو یې د شمالي وزیرستان نه د بې کوره شو کډوالو ستونزې او اوس مو د اکاخیلو د خیبر قبایلي سیمې د کډوالو د ستونزونو خبرو د اکاخیلو قبیلې کډوال وایي چې د ستنېدو لړۍ بشپړه شوې خو تر اوسه حکومت هغه اسانتیاوې نه دي ورکړي چې وعده یې ورسره کړې وي دوی وایي چې نه یې د اوبو او بجلی نظام بحال شوی او نه هم دلته کوم پرمختیایي کارونه پیل شوي دوی غوښتنه کوي چې تعلیمي ادارې روغتونونه او سړکونه دې هم ورله بحال کړل شي بلخوا د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې د باډۍ د خلکو دغه ټولې ستونزې یې په پام کې نیولې فرهاد شینواری نور تفصیل لري
د خیبر جنسای د باړی اکاخیلو قبیله مشران وای چې خواو شادرې میاشتې وشوي چې کډوالو ستنېدلې مکمل شوې دي خو چې حکومت ورسره د کومو اسانتیاو ورکول وعده کړې وي هغه یې نه دي پوره کړې او اوس دلته د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي په دې هکله د اکاخیلو قبیلې یو مشر ملک ظاهر شاه پردی مشال ریډیو ته وایي
و د بهاله لپاره خو دا دي چې مشکلات ډېر زیات دي ځکه چې هغه علاقه بیخي سره شوی و روډون هم خراب شوی دی و بجلی هم خراب دی ترانسفرمر هم څه په ګلولو ګدلی دی څه خلک وړی دی ټویلونو نه مشینونه هم تلی دی هغو ترانسفرمر هم نشته هغو نو د اوبو د ټول نه غټه مسله د اوبو د چې په کوم ځای کې ټویل نشته هغې بجلی نشته ځکه چې بجلی خو بالکل نافذ ده
او د اکاخیلو قبیلی یو بل مشر پولیټیکل پردي هم خپل مشکلات څه داسې بیان کړل
مونږ ته خو یې دا ویلي وو چې دغې کې به څنګه واپسي وشي د واپسي سرابه مطلب رہے چی اوبا و بجلی و روڈونا و ترائکتی کورونا و سکولونا و مطلب دارے چی ہر یو سہولاتو دے مسپتولونا دا ہر شبه مطلب رہے چی وسترہ ٹکے گی ترنن تاریخ پر خو چې مونږ تلی یو دا نور شاین خو پرې دی چې دی اوبه شاین از یو ضروری بل شاین نشته لري خو تر اوسه پرې اوبه نشته لري څلور څلور میلا لري اوبه په ګوډیو کې په خرو په کچرو باندې او په سرونو باندې او په ګوډیو کې دا روري خواغه ملوي ګینه
د باډي اکاخیلو تاسو ته نو شو خلکو د غستون زمو چې کله د باډي اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ ناصر خان ته وړاندې کړي نو دوی وویل
مونگ فی الحال سلور سیکٹرز ٹارگیٹ کری دی چپا کی واٹر سپلائی دا آگے کی روڈز دی آگے کی بجلی دا آگے کی سکول لے او آگے کی اسپتال لے دا ڈوگری پا اسپتال کار جاری دا انشاءاللہ دا دیر روان 30 تاریخ پوری با پکی او پی ڈی کلاو شی بیا کم چی اکا خیلو کی سی ڈیز دی یا سی ایچ سیز دی نو آگا بم دیر اسا فنکشنل شوی دی او سکی لک کار مار پاد دی پاتی شو دا سکول خبرا نو سکولونا فنکشنل شوی دی مونگ پتنٹ کی شروع کری وا دا آگے دو فیزے کے با آگے کار کمپلیٹ کی گی پا شارٹ ٹرم کې دا و چې موږ ټینس ور کړا او میک شپ ارنجمنت هم وکړو
د خیبر جن سایپ باډه کې یو وګدې مودې پورې د پوزي عملیاتو د تر سره کې دوه رستو اوس خلک ورته ستنیږي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر جن سی
اویدن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی د پیښور پر سکرور د ماربل د فیکټریانو مالکان وای چې د بجلی د نشواری د وجنه د غلطه ډېری کارخانه بند شوې چې له وجې په زرګونو کارکونکو کې بیروزګار شول. نور حال د زلان یوسف زیناورو
د خبری کانفرنس وروسته د خیبر پختونخوا د ماربل فیکټرو د تنظیم غړي او د یو فیکټری مالک رحمان علی مشال ریډیو ته وویل چې د بجلی د زیات لوډ شډنګ له وجې ورسک روډ باندې د ماربل فیکټرو کاروبار په ټپه ولاړ دی او زیاتره مزدوران یې هم بیروزګار شوي دي.
دو ګنټو له بجلی راشي دو ګنټې کارو کې مونږ باندې ټایم برابر شي لاړ شي چوټي کې نو تقریبا چې بندولو ته تیار یو. دا لوډ ان لوډ والا خو بیخی کپ دی چې پروډکشن نشته دی. ډاکسن والا فارغ دی، مزدوران فارغ دی، ریلو والا افغانستان ته ډیر مال ځي، هغه ټول کسان فارغ دی. کوم چې د کارخانې دننه مزدوران دي نو هغه بس فارغ ناست دي، لپاره ناست دي چې یاره مالک دا وړکې وي چې یاره دا لیبر بیا راټولوم یا دا استادان بیا، نو بس صرف دا هغه مجبوره ده وجه کې نو نور خو کار نشته دی، بند دي ولاړ دي.
په ورسک روډ باندې د یوې بلې ماربل فیکټری مالک رومان شاه وایي چې د لوډ شډنګ له وجې فیکټری بنده کړې ده او مزدوران یې هم فارغه کړي دي.
موږ داسې چې فارغه کړي دي د لوډ شډنګ د وجې نه، لوډ شډنګ فارغه کړي داسې چې مطلب دا چې بجلی وینه او د دې تنخواګانې د دې دغه موږ باندې ایس بي سل کار ادا کیږي کنه، نو لازمن بیا به فارغه وځي چې موږ ته مخې له سنه راځي، پروډکشن زموږ نه کیږي، کار نه کیږي، نو خامخا لازمن فارغه نو د دې وجه نه کوم دل تراغلی چې مطلب دې لازم مسله حل شي، ناغي مسله مو حل شي، هم د بجلی مسله چې حل شي.
د ورسک روډ د ماربل او چپس فیکټرو د تنظیم جنرال سیکرټری همت شاه وایي چې په ورسک روډ له 200 زیاتو کارخانو کې نږدې نیمه کارخانه د لوډ شډنګ له وجې بندې شوې دي او که د لوډ شډنګ ستونزه هواره نشوه نو دوی به د بجلی بیل ورکول بند کړي.
دی وخت کې نیمه زیاتې بندې دي او دا نیمه داسې په دې اثر باندې وي چې زه خیال کړم د بجلی به حال شوه نو لیبر ځان سکی نه ولیدي، که د بجلی داسې صورت حال نو دا نیمه بندېږي، دا به ټولې بند شي. دې کې چې کوم په کارخانو کې دننه کار کوي هغه 4000-5000 پورې او که باید دې سره ریلیټډ دې سره کوم لکه فرض کا د غرنه گاډي ټرکونه راځي بیا د ډارسن والے پک اپ والے دی لوډ ان لوډ والے دی لګولو بار نه دا بیا تعداد لګون ترس
پام دی وی چې رتیر ګل پروز د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک صوبایي سملې ته خپل وینا کې ویلی وو چې صوبې ته لخپل برخي 500 میگا واټ بجلی کم ورکول کیږي او که په یو هفته کې دننه صوبې ته د بجلی پوره برخه ورنکړې شو نو په خبره وابډا هاوس با احتجاجن اوتړي. زلان یوسف زئی مشال ریډیو پیښور.
زموږ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ چې تاسو معلومه ده پاکستان کې د بجلی د نشټوالي وستونه ده چې له وجې ډیر خلک ستونزو سره مخامخ کړي، خو سو خلکو یوې بلې ذریعې ته لاس اچولې او هغه دی د نور یا د نور شیشي یعنی سولر سیستم ته. په دې اړه باندې تفصیل د شانواز ترک زیناورو.
د نور دغه شیشي چې بیلابیل قسمونه لري واړه او لوی هم پکې وي او د بجلی تولید هم له یو بل مختلف وي په عمومي دوکانونو کې هم ملاویږي. نن سهار په شوقدر کې یو سپینګری فقیر کاکا چې ویلې د ګرمۍ لپاره دوه شیشي لوړاندې اخستي خو د روژې د میاشتې د ګرمۍ د ماتولو لپاره یوه شیشه بله هم اخلي.
په دې شمسیانو باندې خپل وخت تېرو چې شمسي نه نسو بل د اوبو نه موږ تنګي پخوا باندې موږ په کویانو نه دغه اوبه راایستلې په کرکوړو اوس هغې ته موږ موټرې لګولې دي مان کې بجلی نشته دی د تندې نه خراب نه جرنیټرې په کرۍ باندې وړو له بازاره یا چا خپل واخیستل په هغې اوبه راوباسو.
یو بل سپینګری وویل چې د نور دغه شیشه تر ډیرو کلونو پورې کار کوي چې د وړې کورنۍ پرې ډیره ګزاره کیږي.
دوه پکې چلې یو درې بل پچلی سرکاري بجلی شته نه کنه نو دا به زه وایم چې حکومت مجبورې ده چې حکومت پخپله دغه ولګولې پېښور کې د شمسیان ولګولې.
او یو دوکاندار چې د دوکان مخې ته دوه شیشې خود وي او د دوکان دننه د هوا پکو ته ترې تارونه هم راوستلي وی ویل
د هر حسین بادشاہ د شبقدر نه یاره شیشه دی و چې زکه چې ګرمي ده او روجه ده زه ما چې د بل نه تقریبا کم هر چپ راځي او ټول عمر د اخلاص او سوال او مننت نشته چې اوس په بجلی شو رستا برا شو بیا برا شو.
شاکر الله مومند غ سول یعنی د نور شیشه خرڅوي نو هغه ول چې د روجه نه وړاندې روزانه د هغه تر د 1500 پورې شیشه خرڅې دي او سکه کاری خرځ زیات شوی ولې قیمتونه یې کم شوې دي
او قیمتونه هم د پروس کل نه خدي او دا غي غټه وجه د خرڅېدو دار چې د پروس په نسبت بجلی هم ډېره زیاته خرابه ده، ګرمي هم زیاته ده او سولر قیمتونه حکومت ښه کړی ټیکسې پې ختم کړی د هغې په وجه هم ډېر زیاته خرڅېږي چې ما ته درنه نه شي نو تقریبا چې کوي 15-16 کاله پورې کار کوي.
د دوکاندارانو په وینا چې د هغوی نه شیشي او یو پی ایس ماشینونه اخیستونکي د شوقدر نه علاوه د محمود د جنسي 400 او خوښه سیمونه هم راځي او د روژې نه وړاندې او وروسته هم د ګرمۍ له وجې د اخیستونکو شمېر لا سیوا شوی. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمود ایجنسی.
د پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال
ماده خوښ چې زه خپل پلان سره امجزي په شان و درېګم بس ماده
کوم چې مخه مضبوط تعلیم به حاصلو
د شو انجونی په دې مکتب کې شته د ماشومان او ماینده په دې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هلي خبرونه کې اوریدل شي
ډېر ښکلې اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته وګی تاندې هلي د دې روانې خبرونې پر وشتې نیمه کې به تاسو ورې چې هر اونۍ تاسو د پاره فرخنده اسد جوړي د دې سره سره تاسو ته به د کورنو او د نړیوالو مطبوعاتو نه ځینې مختص شوي چې کومې ژباړې زموږ همکارانو کړي دي هم درته اورو د دې تر څنګ د افغانستان په اړه باندې هم یو راپور لرو او د پاکستان کې د سیاسي حوالی سره چې کوم مرکزی حکومت یې واضح شوی دی په دې اړه باندې هم یو راپور شته د پاره زموږ همکار پوریوال کاکړ چمتو کړي خو اول د یوې نیمې بجې خبرونه هم د پوریوال کاکړ نه
د پاکستان په سند صوبه کې د ګرمۍ لعمل د مړو شمیر تر زر اوښته حکومتي او صحي چارواکي وایي چې ګرمۍ زیاتره خلک په کراچۍ کې وژل دي دوی وایي د مړو مجموعي شمیر پرون له هغه وروسته زیات سو چې یوازې په کراچۍ کې 115 کسانو ژوند له لاسه ورکړ د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د خیبر پښتونخوا پر 315 پولینګ سټېشنو له سره ځایي ټاکنې کوي دا پولینګ سټېشن په 15 بېلابېلو ضلعو کې دی د انتخاباتو کمیشن دا اعلان د چهارشنبې په ورځ په داسې وخت کې وکړ چې د خیبر پښتونخوا بلدیتي ټاکنو رسمي نتیجې اعلان کړي د نیټو د دفاع وزیران نن د افغانستان پر مسله خبرې کوي د نیټو د دفاع وزیرانو غونډه پرون په بروکسل کې پیل شوه د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی بنن په دې غونډه کې ګډون وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د ایچ ایم ای پروګرام په اړه په نړیوالو خبرو کې د ګډون لپاره سبا د استرالیا پلازمینې ویانا ته ځي دا اعلان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربی د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وکړ او د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند د هغو څرګندونو په اړه له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره پر ټلیفون غږیدلی چې وایي امریکا د فرانسوي ولسمشر په اړه جاسوسي کړې ده د فرانسوي ولسمشر دفتر د چهارشنبې په ورځ وویل چې د مشرانو د ټلیفون له لارې پر دې موضوع خبرې وکړې ولسمشر باراک اوباما څرګنده کړې چې داسې عمل شایي پخوا سوی وي خو بیا به تکرار نه شي او دا کار د ده په وینا د اتحادیانو په منځ کې د منلو وړ نه دی
وزم کو دی ویني مې بجید خبرونه لنډیز مو د بوريوال کاکړ نو اوریدو اوس د پاکستان خبرو شو د زینو رسپانو د اداریو غټکی د احمد الله نورو
وحدت رسپانې خپل اداریه د ملک نه ترهګرۍ د خاتمه پښمنې لیکلې ده او رسپانې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرال راحیل شریف ټول هیواد کې د مجرمانو او ترهګرو په ضد عملیاتو دوامدار ساتلو اراده تکرار کړې ده او ویلي دي چې شمالي وزیرستان کې روان عملیات ضرب عزب به منطقي انجام تر رسولې شي او د مجرمانو او ترهګرو په ضد به پرته لکم فرق څخه کاروایی ترسره کولی شي رسپانې لیکي چې شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د عملیاتو پیل کېدو څخه وروستو د ترهګرۍ د انفرادي بدو پیښو څخه پرته د هیواد په مجموعي امنیتي صورتحال کې خوال راغلی دی ورسپاڼه لیکي چې د ملک نه د ترهګرۍ په مکمله توګه خاتمه لپاره پکار ده چې د قبایلي سیمو ترڅنګ د هیواد په ټولو بندوبستي او ښاري سیمو کې هم د استخباراتي معلوماتو په اساس قانون نافذ کوونکې ادارې د ترهګرو د ناوړه منصوبو او ارادو ناکامولو لپاره ګامونه واخلي او د ترهګرو د ملاتړ مرسته کوونکو او خواخوږو په ضد هم سخت ګامونه پورته کړی شي رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې اقوام متحده کې د پاکستان مستقل غړي ډاکټر ملیحه لودی واضح کړی دا چې د پاکستان په علاقائي سلامتیه حمله کوونکو او یا د ملک ځنې برخې غیر مستحکم کولو کوشش به د پوره طاقت سره جواب ورکړي کیږي رسپانه لیکي چې د 1947 وروستو هند پاکستان د کمزوري کولو کوششونه کوي او په هند کې چې کله هم د ترهګرۍ څخه بده پیښه وشي نو الزام په پاکستان لګوي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې فاینانشل ټایم ورځپاڼې د پاکستان د سیم صوبې د کراچۍ ښار په ګډون په نورو سیمو کې په تیرو څو ورځو کې د سخت ګرمۍ له امله د سلګونو کسانو د مړو کېدو په اړه مقاله خپره کړې بلخوا فارن پالیسي مجلې په افغانستان کې طالبانو ته ورپېښ مهم چیلنجونه په ګوته کړي او لیکي چې یاده ډله خپل یاغیتوب ته په بیا کتنې مجبوره شوې ده د دواړو مقالو مهم ټکی ملیحه امیرزاده راوړو.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼې لیکي د کراچۍ په ګډون د سند صوبې په یو شمېر سیمو کې د 100 ورځو راهیسې د ګرمۍ د زیاتېدلو له امله د ځپل شوو کسانو د مرستې لپاره حکومت پر پوز غږ کړی دی. د هیواد په جنوبي برخه کې د تودوخې درجه سیوا کېدلو له امله په سلګونو کسان مړه شوي دي. کارپوهان وایي د تودوخې درجه 46 سانتي ګریډ ته رسېدلې چې یو ریکارډ دی، او دا د هغو خبردارو تصدیق کوي چې د آب و هوا بدلون په جنوبي ایشیا کې موسم ګډوډول شروع کړی دی. د نهې په ورځ د یو خپلواک نړیوال کمیشن په رپورټ کې ویل شوي دي چې آب و هوا بدلون انسانی صحت ته تر دومره حده ګواښ ورپېښولی شي چې په تیرو 500 کلونو کې د نړیوال پرمختګ په برخه کې ترلاسه شوو ګټو ته نقصان رسېدی شي. ورځپاڼه لیکي 13 میاشت د هند په آندرا پردیش صوبه کې د سخت ګرمۍ له کبله خواوشا 2000 کسان مړه شو. هغه وخت کارپوهانو ویلي چې په هند کې ګرمۍ زیاتېدل ښایي په راتلونکي کې حالات خراب وي، چې زیات اثر به پر جنوبي ایشیا وي چېرته چې ممکن ده د ګرمۍ او نمی امتزاج زیات نقصان ورسوي. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي داسې ښکاري چې افغانستان کې د طالبانو په جګړه کې دوه محاذونه مخې ته پراتلو دي. د مجلې په خبر افغانستان او پاکستان ته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې غځېدل په سیمه کې د طالبانو نفوذ ته یو ستراتیژیک ګواښ ورپېښوي، خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې پاکستان چې د کال 2001 راهیسې د طالبانو ملاتړ کړی دی، ښکاري د چین، سعودي عرب او افغانستان لخوا د فشار پر دې عمل کې د یادې ډلې سره له مرستې لاس اخیستی. مجله لیکي دغو دوو غیر متوقع چیلنجونو له امله د طالبانو مشرتابه دې ته مجبور شوی دی چې د یاغیتوب د خپلې طریقې او د خپلې اوږدمهاله بقا لپاره په راتلونکي کې د خپل سیاسي کردار بیا جاج واخلي. مجللي کې په داسې حالاتو کې چې د طالبانو جګړه په کمېدو نښکاري، کابل له پاکستان نه تمه کوي چې په سرحدي سیمه کې د افغان طالبانو د پټنځایونو خلاف پوځي کاروایي وکړي. د مجلې په خبره پر طالبانو د پاکستان د فشار له امله د یادې ډلې د فعالیتونو صلاحیت محدودېدی شي، خو دا ناممکن ده چې یاده ډله په مکمل ډول له منځه یوړل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، ستاسو پام د افغانستان په اړه یو موضوع ته راګرځوم. د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان د وزیر اعظم د سلاکار دا خبره رد کړه چې د دواړو هیوادونو استخباراتي ادارو د ګډ تفاهم سند لاسلیک کړی. د بهرني سیاست او ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار پرون وویل چې د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ دا سند د افغانستان په ټینګار لاسلیک شوی دی، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا فرهنګي سلاکار نجیب منلی مشال لیرو ته وویل چې په دې اړه یوازې ابتدایي کار شوی دی. نور حال فرشتہ جلال زین اورو.
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ګډ تفاهم سند د افغانستان په ټینګار لاسلیک شوی دی. سرتاج عزیز پرون د خپل هیواد په ملي شورا کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو کمیټې ته وویل د استخباراتي ادارو ترمنځ د ګډ تفاهم سند د دواړو هیوادو امنیت ته حیاتي اهمیت لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا فرهنګي سلاکار نجیب منلی وایي
د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر اوسه پورې کوم قرارداد یا تفاهم لیک نشته. کله چې ولسمشر غني پاکستان ته ولاړ، له پاکستان نه وغوښتل چې د سولې په پروسه کې خپل جدیت ښکاره کړي او خپله وړتیا ښکاره کړي چې لکه د پیر په شان به د افغانستان سره لوبه نه کوي. نو له همدې امله افغانستان د پاکستان نه یو شمېر تضمینونه وغوښتل، او د دغو تضمینونو په جمله کې دا و چې پاکستان باید عملا د افغانستان سره همکاري وکړي او د افغانستان سره معلومات شریک
کړي. د ښاغلي منلي په وینا د دواړو هیوادو استخباراتي ادارو پر داسې سند ابتدایي کار کړی او پر تخنیکي اړخ خبري روانې دي. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار ویلي په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان روابط ښه شوي او په راتلونکي کې به لا پرمختګ وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د سلاکار نجیب منلي په وینا
افغانستان کې ځینې کړي شته چې نه غواړي د پاکستان سره روابط ښه شي، خو پاکستان ځینې کړي شته چې نه غواړي د افغانستان سره روابط ښه شي. هغوی به خپل سیاستونه کوي. د افغانستان او پاکستان روابط هم ښه شوي او هم واضح شوي دي، مګر دا روابط لا تر اوسه په هغه حد کې نه دي
سرتا عزیز په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د فعالیت له امله اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د آسیا زړه کنفرانس په څلورمه سیمه ییزه غونډه کې به چې په اسلام آباد کې کیږي پر دې خبره بحث وشي. سرتاج عزیز ویلي په افغانستان کې یوازې وسلوال طالبان ګواښ نه دی، بلکې د ازبک وسلوالو یو شمېر ډلې او د اسلامي دولت په نوم وسلوال یا داعش دغه اندېښنې لا زیاتې کړې دي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټوټر پته دا وی او ای ډی وا
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو
دا مشال ریډیو دا
روزن کو مشال ریډیو ته وګورئ د سیاسي چارو کارپوهان وایي په پاکستان کې سیاسي حالات ډېر ګډوډ دي. واکمن ګوند مسلم لیگ نواز د یوازیتوب په حالت کې دی. د دې په وینا د دې اوسني حالات په راپیده کېدو کې د واکمن ګوند د مشرتابه ځینې تېروتنې هم شامل دي. اوس پوښتنه دا ده چې دا حالات په پاکستان کې د جمهوریت پر راتلونکي څه اغېز کولی شي او کنه. بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو په ځانګړې توګه د پیپلز ګوند او تحریک انصاف مشرانو پرون په ګډه د یو خبري غونډې له لارې په کراچۍ کې د ګرمۍ له کبله د مړو سوو لسګونو کسانو پر مرګ د جمعې په ورځ د ویر اعلان وکړ. د اپوزیشن مشر او د پیپلز ګوند مخکښ خورشید چا وویل چې د مسلم لیگ نون حکومت په دې کې پاتې راغلی دی چې د روژې په میاشت کې ولس ته د بجلی ورکولو ژمنه پوره کړي. تر دې وړاندې د کاشغر گوادر پر لاره هم د اپوزیشن زیاتره ګوندونه د واکمن مسلم لیگ نون د دریز پر وړاندې سره یو سوي وو. د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر اعجاز خټک وایي دا خبره پر ځای ده چې دا وخت واکمن ګوند مسلم لیگ نون په پاکستان کې په سیاسي توګه یوازې سوی دی او یا د یوازې کېدو پر لور روان دی. د ډاکټر اعجاز خټک په وینا د دې حالت په رامنځته کولو کې د مسلم لیگ نون ډلې یوې پرېکړې مهم رول ولوباوه. د ویل وزیر اعظم نواز شریف یو پلو ملت پال ګوندونه د کاشغر گوادر پر مسله خفه کړل او بل پلو یې له آصف علي زرداري سره له ټاکلي ملاقاته انکار وکړ.
نواز شریف حکومت د پی ټی آی هغه درنې کرایسس خو بهتر هینډل کړو چې هغې بهتري کې وجه دا وه چې هغه پی ټی آی آیسولیټډ وه ډېر وخت یې هغه آیسولیټډ شو او د غلط مو هغه وکړو چې کله اصل زرداری بیان ورکو خوی ورکو بلی ورکو وغین پستا در شدیل ملاقات اصل زرداری سره کینسل کو.
د سیاسي چارو بل کارپوه ډاکټر محمد تکی وای پیپلز ګوند د مرکزی حکومت پر ضد د تحریک انصاف په درنه کې ګډون نه وکړی خو دا ځل شایي ورسره ملګری سي. د وویل
سیاسي ګوندونو ته خو یو موقع د سیاست لپاره ملاو دی او هغې کې داسې نه دی چې د پیپل پارټي او د عمران خان سره خاص نظریاتي اتفاق به وي خو دښمن په داسې وخت کې انکمبنټ حکومت یا واکمن حکومت چې کوم دی هغه دی او د هغې پر خلاف که د یو تاریخ سلسله جوړېږي نو زما داسې خیال دی چې دې ځل به پیپل پارټي هغې کې به برخه اخلي.
ډاکټر اعجاز خټک وایي په اوسنیو حالاتو کې په پاکستان کې جمهوري نظام له سختو مشکلاتو سره مخامخ دی. د دې په وینا د دې حالاتو کابو کولو لپاره تر اپوزیشن زیات ذمہواری پر واکمن مسلم لیگ نون راځي.
ما خیال دی چې جمهوریت دی وخت دی سخت کرایسیس دی او ډېر سنجیده چیلنجز او خطرات ورته مخامخ دی. ما خیال دی چې حکومت باندې زیاته ریسپانسیبلټي وي وړې شوبې په دغه باندې خفه شي پښتانه او بلوچ کړي روټ په معامله باندې بیا یې د حاصل زرداري سره افغانو په پی ټی آی سره خواړه ولګیا وو نو پاتې څوک شول.
ډاکټر محمد تکی هم وایي چې وزیر اعظم نواز شریف باید د اسټبلیشمنټ پر ځای له سیاسي قوتونو سره ودرېږي. د ده په خبره په دې کې هم د نواز شریف او هم د جمهوریت بقا ده.
بنظیر بیبی به اکثر دا خبره کوله چې مونږ ته حکومت ملاویږي خو قدرت نه ملاویږي اختیار نه ملاویږي. نو میا سره هم حکومت ملاو دی اختیار ورسره نشته. داسې نه دی چې یو جرنیل هم نشي بدلولی اوس په دې موجوده حالاتو کې. دې حده پورې حالات راغلي د هغې قوت په دې کې وي چې واپس دې لاړ شي او دی واپس خپل د سیاسي ملګرو سره جوړ تازه دی بیا وکړي.
د مسلم لیگ نون او اپوزیشن په ځانګړې توګه پیپلز ګوند ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی له هغه وروسته زیات سو چې د پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداري د رواني میاشتې پر 19 نیټه پر پوځ نیوکه وکړې او د مسلم لیگ نون مشر او وزیر اعظم نواز شریف یې غندنه وکړه.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کرجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچې د شپې جاړي د ګټنې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان د پولیسو په محکمه کې د بې ځایه سیاسي مداخلت له امله دغه اداره په پېښورانه توګه ډېره کمزوره شوې ده. نور تفصیل د یوې وړې دمې نه پس. د پاکستان نه خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون کې لیکوال امتیاز ګل د ترهګرۍ حکومتداري او پولیس د سرخط لاندې یوه مقاله کې لیکي چې په پاکستان کې مخ په زیاتېدونکي ترهګرۍ د حکومت د عملدارۍ د ستونزو د حل لپاره په پولیسو د حد زیات انحصار او د دغه هیواد د اشرفیه د ساتنې دندو د پولیسو په پیشورانه ذمهوارو ډېر زیات بد اثر اچولی دی. مقاله په دې نږدو کې د پاکستان د یوې سیډنی د ادارې سنټر فار ریسرچ سټډیز لخوا د پولیسو په محکمه کې د اصلاحاتو راوستو په اړه د خپرو شوو دوو سیډنی دو راپورونو په حواله لیکي چې د دغه هیواد سیاسي طبقه نه غواړي چې د پولیسو په محکمه کې اصلاحات راشي. د دې له وجې کلونه وشو خو د پولیسو محکمه یوه ریاستي اداره جوړه نه شوه. د لیکوال په خبره د پولیسو په محکمه کې د بې ځایه سیاسي مداخلت له امله دغه اداره د ولس سره د ملګرتیا اداره جوړه نه شوه چې له وجې د دغه ادارې نه خلک ویری. مقاله کې راغلی چې په امریکا کې د 11 ستمبر د پیښې نه پس د هغه وخت د پاکستاني واکمن پوځي ډیکټیټر جنرال مشرف انتظامی یو هڅه کړې وه چې دغه هیواد د پولیسو په اړه د 1961 نه عملی پولیس ایکټ کې بدلون راولي، خو په مجوزه اصلاحاتي ایکټ کې په بیا بیا د بدلون له امله څلور واړو صوبو د اصلاحاتو عمل ودرولو او د پولیسو محکمه بیا په زور ډګر روانه شوه. لیکوال دیتوی چې دا مهال دغه هیواد پوز د پولیسو دنده په لاس کې اخیستې ده او په دې نږدو کې پوز د درغلو او ترهګرۍ پر ضد اقدامات کوي او د پولیسو ځواک د دغه هیواد عدلیې افسر شاهی او سیاستوالو دومره ځپلې ده چې خپل حقیقي دنده یې ترې هېره کړې ده.
د مشال رادیو خپرونې پر منځنۍ څپو 1520، پر لنډو څپو 2113، 15,360، 15,960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اورېدل.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د ښځو شاعرانو لیکوالانو د میرمن بهیر په نوم یوه ټولنه په جولای کې په لومړي ځل لندن ته ځي او هلته به د شاعرۍ په نړیواله میله کې ګډون کوي. د میرمن بهیر په نوم د دغه ټولنې سره نه یوازې د کابل بلکې د افغانستان د یو شمیر برخو ښځې ملګري دي چې پکې اکثره په حکومتي او غیر سرکاري ادارو کې کارونه هم کوي. دوی ترڅا د ښځو په شاعرۍ نظم و نثر 22 کتابونه هم چاپ کړي دي. د تاندې هیلې نننۍ خپرونې زیاته برخه د میرمن بهیر دغو هلو ځلو ته ځانګړې شوې ده او راځي چې فورو تاندې هیلې.
په تاند هیلې خپرونه کې مو زه فرخند اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې به واورئ د افغانستان د ښځو یوه ادبي ټولنه په جولای کې د شاعرۍ په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره لندن ته ځي.
مسافر شوې زیړه زه شوم خویندې دی وخوړم په ډېرو مینتونه.
ته دغه ټولنې غړي وایي دوی د پښتنو ښځو لخوا ویل شوې ټپې لنډۍ او شعرونه راټولوي.
لیوالو خویندو لپاره دوی شاعران دي. په دوی څخه د دوی شعرونه د ټلیفون په کرښه یا د فیسبوک مسیجونو په واسطه باندې اخلو او هغه بیا د زمونږ ورته کمپیوټرایز کوو او بیا وروسته یې مجلو او نورو ځایانو ته لیږونې د چاپ لپاره.
د افغانستان د ښځو یوه ټولنه په دغه هیواد کې د ښځو لخوا شوې شاعري راټولوي او بیا یې لیکي. دغه ټولنه وایي ښځې په دغه شاعرۍ کې د خپل ژوند کیسې لیکي. دوی خپله مینه، خپل نفرت، د خپل زړه حال او په دوی روان د ټولنې زور زیاتی په شعرونو، ټپو او لنډیو کې بیانوي او باید دغه ثبت شي. د دغه ټولنې جوړونکي به په لومړي ځل لندن ته ځي او هلته به د شاعرۍ په نړیوالې میله کې ګډون کوي. د میرمن بهیر په نوم د دغه ټولنې سره یوازې د کابل بلکې د افغانستان د یو شمېر برخو ښځې ملګرې دي چې پکې اکثره په حکومتي او غیر سرکاري ادارو کې هم کار کوي. په کابل کې د دغه ټولنې یوه غړې نعیما غنی چې خپل هم شاعري کوي وایي د تېرو شپږو کالو راهیسې د دغه ټولنې سره کار کوي.
ژورنالیست ده چې هغه د فکر کوم د دنمارک ده. هغوی په پښتو لنډیو باندې تحقیق کړی و. د هغې په اړه زیاتر فوکس په دې خبره باندې نه چې په لنډیو باندې به دوی غږېږي او نور به د میرمن بهیر په فعالیتونو باندې هم غږېږي او یو ګډ کانفرنس به له سایر شریف سره چې زموږ د دغه حیات یا د پلاوي مشري هغوی کوي، هغوی سره به ګډ ناسته لري او په دې لنډیو په هکله به دوی خلکو سره خپل معلومات شریکوي او سره غږیږي.
ته دغه ټولنې یو بل اغړی د غزنی سره تعلق لرونکي پاکیزه ارزو ده. پاکیزه نثر لیکي د مختلفو لیکنو چې په نورو ژبو کې دي پښتو ته ژباړي. ته دغه ټولنې د جوړښت په اړه وایي.
دا ټولنه شپږ کاله وړاندې د ښځینه شاعرانو او لیکوالانو د ادبي پرمختګونو او د نورو ښځینه پورې په تړاو نورو ټولنیزو کارونو لپاره د دې بنسټ کېښودل شو. اساسي خبره په دې کې دا وه چې شپږو کاله وړاندې کله چې د افغانستان حالات همداسې نه وو، نو په هغه وخت کې نوی نوی حکومت تغییر کړی و، نو د نارینه وو د شعر او شاعرۍ د پرمختګ لپاره بهیرونه وو او هغې بلته تل خپل ادبي ذوقونه به یې ماته کېنستل او خپله ادبي ذوق تنده به یې ماتوله. نو په دې غونډو کې به کله کله شاعرانې هم کوي، خو بیا هم تاسو پته ده چې هلته افغاني ټولنه سنتي ټولنه ده، بیا هم دوی لپاره دوی نیمتیس ضرورت نه شوای کولی چې دوی داسې لاړې شي هلته نارینه وو سره کښېني او ځینې کورني محدودیتونه ځینې ټولنیز محدودیتونه دوی ته اجازه نه ورکوله. خو د همدغې نارینه وو د بهیرونو د په کتو سره څو خویندې راټولې شوې، لیکوالې شاعرانې خویندې راټولې شوې او سره کېناستې چې چېرته د نارینه وو لپاره داسې بنډارونه کېږي، ادبي بنډارونه، نو ولې ښځینه راټولې نه شي او داسې بنډارونه ونه لري. نو دغه یو څو فرانسالې خویندې راټولې شوې او دوی د میرمن کو د نارینه وو د غرونو شاعران لیکوالانو په مرسته دوی د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر بنسټ کېښود او هغه اساسي موخه چې په دې کې وه همدا وه چې کله چې ښځینه شعر او شاعري کوي یا لیکوالي کوي او یا هم په نورو ټولنیزو کارونو کې دوی پرمختګ کوي، دوی لاسنیوی وشي، دوی تشویق شي او د دوی د کارونو لپاره زمینه راسازي وشي. نو اساسي موخه چې د دې ټولنې په جوړولو کې وه همدا وه.
پاکیزه ارزو وایي ته میرمن بهیر ټولنې مرکزی دفتر په کابل کې دی، خو دغه په شپږو ولایتونو کې څانګې لري او دوی په کلو او لرې پرتو سیمو کې د ښځو او نجونو شعرونه، نظمونه او ټپې راټولوي.
چې میرمن بهیر په لومړنیو کې دوی کار وکړ، زمونږ هغه عمومي موخه چې وه همدا وه چې د ښځینه ادبیاتو لپاره که هغه په مرکزونو کې وي، د ښارونو کې د ولایت په ښار کې وي او که یا هم زموږ ولایتونو ولایتونو کې وي، د دوی هغه ادبي حتی راټولې شي. په دې کار کې د لپاره ښه کار وشو، یعنی د لپاره کار شوی ده. میرمن بهیر نه یوازې په کابل کې دفتر لري، مرکزي دفتر لري، دوی په د افغانستان په نورو ولایتونو شپږو غټو ولایتونو کې دوی څانګې لري چې نور ولایتونه ورنږدې دوی هلته څانګې لري او هلته هم عین د میرمن بهیر په شان چې دوی هم په هغو ولایتونو کې غونډې کوي او هلته د ښځینه کوم شاعره چې تر مرکزه پورې په دې حالاتو کې تر موږ پورې نه شي رارسېدی، دوی هلته دا مسایل چیری او بحث پرې کوي او راټولوي. په دې برخه کې د میرمنو په ادبیاتو باندې د میرمن بهیر لخوا کار شوی ده، یعنې په کلیو بانډونو کې هم داسې خویندې موږ لرو چې که دوی چېرته خپلو غونډو ته نه شي راتلی، نو هغوی موږ سره ټلیفون شمېرې موږ سره دي او کله چې موږ غونډه کوو او یا په ولایتونو کې غونډه کېږي نو دوی ته موږ زنګ وهو چې دوی خپل شعرونه له موږ سره د ټلیفون په واسطه باندې شریکوي. د ټلیفون په سر خیر راته وایي او بیا که کله غواړي چې شعر یې چېرته نشر کړي نو بیا نو هغه سندې اړیکو مسول زه یم، ماته یې سمس کېږي او یا هم ماته په ټلیفون باندې ریکارډ کېږي، بیا هغه زه خپل اخلم او بېرته یې ترې کوم او کمپیوټر ته یې سپارم او یا هم سایټونو مجلو ته لېږم. نو یو زمونږ ساعت چې د کلیوالو خویندو لپاره ده، چېرته چې دوی شاعران دي، په دوی څخه د دوی شعرونه د ټلیفون په کرخه یا د سمس مسیجونو په واسطه باندې اخلو او هغه بیا دلته موږ ورته کمپیوټرایز کوو او بیا وروسته یې مجلو او نورو زیانو ته لېږدونې د چاپ لپاره. نو همدغه یوه لاسنیوی چې زمونږ کړی دی له دوی سره موږ کوو او که چېرته د دوی شعرونه ډېر شي او په دې پوه شي چې دا د چاپ جوګه دی، نو موږ چاپ کړي هم دي د دوی شعرونه، مثلا په نیمروز کې د شاعر ګلزاده شعري ټولګې دي، همداسې په ننګرهار کې په نورو خوست کې چې هم شعري ټولګې دي او نورې یعنې لنډې کیسو ټولګې چاپ شوي دي. او میرمن بهیر په دې برخه کې تر اوسه پورې په خپلو شپږو کلونو کې 22 د ښځینه وو کتابونه هم په شعر او شاعرۍ کې، هم په تحقیق کې او هم په نورو برخو کې چاپ کړي دي، چې دا زموږ لپاره همدا یو کار دی چې موږ د ښځو لپاره د لیکوالو شاعرانو لپاره یې کوو، هم په مرکزونو کې، په ښارونو کې او هم په کلیو کې.
د ښځو لخوا ویل شوې دغه ټپې او لنډۍ یوازې د مینې په اړه نه دي، دغه د وړوکوالي، د ودونو، د دوی سره د خاوندانو، د رویو، د ډرون الوتکو، د طالبانو، د امریکایي عسکرو او یو شمېر نور موضوعات هم پکې بیان شوي دي. نعیمه غنی وایي
زموږ سره خو اکثره مېرمنې دي چې هغوی لیک لوست ترلاسه لري، نو کله چې دغه شیر موږ سره ځي فکر دغه شیر نو کې محدودیت نه وینم ځکه په خوا کې پښتنو مېرمنو په لنډیو کې هغه څه چې غوښتل هغه کې یعنی زغر دوایل اوس که تاسو پښتنو مېرمنو شیرونه هم وګورئ هماغه په لاره باندې روان دي یعنې هغه څه چې په ټولنه کې هېڅ کوي هغه څه هغه ستونزې چې ورسره لاسو ګرېوان دي هغه پایشه چې دوی لري هغوی په خپلو شعرونو کې هغه یعنې کله کله کوم لاس هغوی سانسور کړي که نه نو هغه په مکمل ډول راوړي یعنې دومره لکه چې یعنې موږ فکر کوو چې په ټولنه کې محدودیت په شعر کې دومره محدودیت په دوی باندې نشته البته هغه څوک چې شعر وایي ځینې داسې نجونې شته چې بیا هغوی شعر وایي بیا وایي چې دا زه د خپلې کورنۍ سره نشم شریکولی دا یو هغه د پښتنو په دود باندې یوه حیا شته د دې مېرمنو په منځ کې چې هغه نه غواړي چې کورنۍ نارینه ورسره دا خبره شریکه کړي که نه هغوی چې دلته راځي دومره پابندي نشته به چې تاسو ولې شعر وایي لومړی وختونو کې وه لومړی وختونو کې نجونو دا پابندي درلوده خو اوس هغه اکثره نجونه چې راځي کومه ځای چې زه وینم کابل ښار کې چې دي هغوی پابندي نه لري او ولایت کې اکثره نجونې شته چې هغوی تلیفون کوي هغوی بیا وایي چې کورنۍ سره یعنې هغوی نه دي خبر چې دا شعر لیکي مګر د هغوی په شعر کې هم هغه الفاظ چې دوی غواړي هغه یعنې مستقیم راوړل کېږي هلته کوم بندیز نشته په الفاظو باندې خو دا کله کله مثلا له یاد کورنۍ له یوه غړي څخه دوه غړي څخه دا پټ مثلا موږ سره زنګ وهي او هغه له موږ سره شریکوي خو په ټولو کې په خپلو تورو باندې دوی کوم پابندي یا بندیز نه لګوي.
نعیمه غنی چې د مېرمن بهیر وبپاڼې مجلې او فیسبوک ذمواري ترسره کوي د وردګ سره تعلق لري وای اوس د شاعرۍ انداز ته نوی رنګ ورکړل شوی او دوی پکې د هرې مسلې په اړه د خپل زړه حال بیانوي.
اکثرا ټپې لکه تاسو چې مخکې وویل د ښځو د زړه حال دی او ټپې عموما داسې به دي چې هغه ته یو شاعر یا لیکوال به ناست وي هغه به یې لیکلي وي بیا به یې ثبت کړي وي هغوی ټپه داسې لیکل کېږي چې یو مېرمن په زړه کې یوه خبر راتاو شوې ده اکثره مېرمنې که تاسو پښتنې مېرمنې وګورې له جارو سره یا هم له ډوډۍ پخولو سره هغوی ټپې وایي او د لمغې ځای نه دوی که نه نوې ټپې هماغه کېږي دوی ژبې ته راځي او هماغه وایي او دا یو خاص استعداد دی فکر کوم پښتنو مېرمنو کې چې یعنې زرګونه ټپې دي او تر اوسه پر د یوې شاعر هم نه دي معلومه چې دا هم نشي کولی ځکه چې هره مېرمن کولی شي چې ټپه ووایي.
نعیمه غنی وایي اوس هم ډېرې ښځې او نجونې نه غواړي د کورنۍ سړي یې له شاعرۍ خبر شي نو ځکه بیا ډېر په ګرانه ښځې له دوی سره رابطه کوي دا چې د مېرمن بهیر ټولنې غړي څنګه او ځای راغونډېږي په اړه یې نعیمه غنی وایي.
عموما هره پنجشنبې باندې غونډه لرو هغه مین ځای ته خویندې ته مسیج کوو چې نن غونډه ده هغوی راځي بیا ولایت کښې چې زموږ هغه خویندې چې موږ سره تلیفون اړیکه لري هغوی خبرې دي چې موږ پنجشنبې ورځ غونډه لرو یعنې کله که وخت تغیر کوي هغه بیا موږ اعلانوو چې موږ غونډې وخت تغیر وکړ څه سایټونو کښې چې موږ کوم خپل راپور نشته و د راپور په پای کښې لیکو چې دا راتلونکې غونډه به چېرته وي او موضوع به یې څه شی وي موږ عموما په غونډه کښې درې برخې لرو لومړی دا چې موږ خپلو کارونو باندې غږېږو چې موږ څه کړي دي راتلونکي کښې څه باید وکړو د یوې اونۍ لپاره یا هم د میاشت یا د کال لپاره هر پلان چې دی په هغې باندې خبرې کوو او دوهمه برخه کښې موږ په شعر یا په یوه لیکنه باندې د مېرمنو کره کتنه لرو هغوی چې دلته حاضري وي او یا هم تلیفون یې موږ ته ویلي وي هغوی په دې اثارو باندې کره کتنه کېږي خپل نظرونه ورسره شریکوي ورته چې څوک یعنې د نظر خاوندان وي او یا هم فکر کوي چې کومه ستونزه په شعر یا لیکنه کښې شته هغه ورسره شریکوو او درېیمه برخه یې بیا مشاعره اوسېږي چې هغه څوک چې غواړي چې مثلا چې نوی شی لیکلي موږ هغه اورو او په ګډه سره مشاعره کېږي او بیا مو همدغه دوې برخې مو د غونډې اصلي یعنې اجنډا وي.
نعیمه غنی وایي پښتنو مېرمنو د خپل زړه حال په ټپه کې په یو دوه مصرو کې بیان کړی دی او دوی هم دا کوشش کوي دغه ټولې ولیکي چاپ یې کړي او نړۍ ته خپل پیغام هم په دغه دوه مصرو کې بیان کړي.
او دا تاسو چې وویل چې څنګه په دوو ټکو کې کولی شي چې خپل یو نظر په ښکار کړي دن بس تاسو نشته چې که تاسو یې وګورئ رښتیا هم هغه د یو ښځې د ژوند یو ډېر لوی انځور د یو وړه کسه کې مدسته وي چې رښتیا هم سړي ته ډېر عجیبه ښکاره شي زه به یې څو بېلګې درته ووایم لکه چې وایي زما ریباره پیمان خواره ایمان د خوار کړ د یوې لنګۍ لپاره په پښتنو سیمو کښې اکثره د دې دپاره چې دوه نفره په منځ کښې کنه ریباري کوي هغه نجلۍ یوه هلک ته غواړي که هغه هر ډول هم واوسېږي بیا نو هغه کس چې دا ریباري کړې ده هغې ته یوه توفه اخیستل کېږي چې هغې توفې ته لنګۍ ویل کېږي په دې باندې ما څه تحقیق هم لیکلی وو نو بیا دوی دلته دغه نجلۍ وایي چې د یوې لنګۍ لپاره هغه زما ټول ژوند برباد کړ او په یوه ټپه کښې د خپله هغه د زړه خبره کوي او یا هم بیا وایي چې زماری بار دو زخی شد تهیرو پت خور دیل دا پریود اسواما مطلب دا چه اگر دا طول حالت معلوم دی اگر ایپا سرابری هم کس چیز دوی کمنس من کری توب که یا دنجلای حالت تقواری اگر دا طول حالت معلوم دی مگر بیا هم چه کوی سریباری کوی او دا ایسا یندی دا کرازی او یا هم وی چه مسافر تشوی یه رزش هم خواهند دیو خوارم پدیر و مینتونه کله چې یو خاوند مسافر کېږي نو دغه مېرمن چې په کور کښې د هغې سره څومره ستونزې پیدا کېږي او هغه مېرمنې چې په کور کښې دی خواښې دی اندرین دي د هغې ته وایي چې ته خو ستا د بلور په خاطر مسافر شوی دی او هغه ژوند چې په دې باندې سخت تېرېږي هغه په یوه ټپه کښې بیانوي او یا هم بیا وایي چې پردېسۍ واوښته ته غرونه مخې را واړه چې بیا نه را ځم وطنه د وطن پرېښودو هغه ډېره سخته مجبور چې ښځه باندې تېرېږي هغه یعنې دا واک نه لري یا دا اختیار نه لري چې بېرته به را شي که به را نه شي خو هغه په یوه ټپه کښې هغه ټول هغه زړه کښې څه خبره ده هغه خپل وطن ته وایي او خپله بې وسي اظهاروي یعنې بیا نه شم زه سره تلی او له وطن سره خدای پماني کوي څه چې ورته وایي انکۍ ورته وایي هغه مې اورېدلی ده چې وایي زما په غم کښې نه دی د خپل نس په ډکېده کښې زه دی بابک نه دی لېوه دی